سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دی خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د شفيقه يار د تخنيکي چارو په سمبال اختر کړی کوم خبرونه په خبرونه پیلو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې مشره بنت سفرزر وایي جنسیتي اپارتاید چودلې په وینا په افغانستان کې روان دی باید د بشر پر ضد د جنایتونو د مخنیوي په کنوانسیون کې ورزیات شي. میرمن فریزر چې په وینال کې په ملګرو ملتونو کې د مالټا استازي هم ده پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان وضعیت د امنیت شورا لپاره خورا زیات اهمیت لري. هغې زیاته کړه چې په پام کې د ملګرو ملتونو د بشریت پر ضد د جنایتونو د مخنیوي د کنوانسیون د تعدیل په اړه راتلونکې دوشنبې غونډه وکړي. جنسیتي اپارتاید هغه اصطلاح ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ښځو د حقونو فعالانو پر افغان ښځو د طالبانو د محدودیتونو په ځواب کې د هغې د رسمیت غوښتنه وکړه. د افغانستان د هوا پیژندنې دولتي ادارې له سبا ورځې نیولې د دې اونۍ تر پایه د هیواد د مرکز او شمال د سندیزو حوزو په یو شمېر سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو او سیلابونو د راوتو اټکل کړی. د طالبانو حکومت او د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي چې د اوري یا حمل د 15 او 16 نیټې ترمنځ د غزني، پکتیا، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ، غوربند، پنجشیر، لغمان، کونړ، تخار، بلخ، سمنګان، سرپل، بامیان، بغلان او کوکچې د سندونو پرلارو او د یادو سیمو پازینو سیلوزو سیمو کې د واورې د لیکېدو بارانونو او د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله د سیلابونو د راوتو احتمال شته. د وزارت له خلکو وغوښتل چې په دې سیمو کې خپلو کورنیو او هغه کسان چې پیژني هغوی ته خبرداری ورکړي چې په ځانګړې توګه هغوی چې کورنۍ سیندونو ته نږدې وي خبر ورکړي چې د دغې سیلابونو د راوتو څخه خبر اوسي. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو د دې ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې ځوان او د هغه میرمن لومړی په ډزو وژلې او بیا یې د هغو مړو ته ورچولی. د کندهار د امنیت قمندانۍ رسمي دفتر پرون د خبره په یو بیان کې کړي ده ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. په بیان کې دا هم راغلي چې تر اوسه پورې د پیښې انګیزه معلومه نه ده. په مسکو کې د متحده ایالاتونو سفارت د روسیې د یوې محکمې پر هغې پرېکړې کلک انتقاد کړی چې د آزادې اروپا ازادي راډیو د خبریالې السو کور ماشوا له محکمې مخکې د بند مودې د جون تر 15 نیټې پورې غځولې ده. په مسکو کې د امریکا سفیر لین تریسی نن پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ولیکل موږ د السو د نیول کېدو له کبله سخت اندېښمن یو زیاتوي چې د سفارت استازي په کازان کې د محکمې په جریان کې حاضر وو. السو چې په پراګ کې د ازادي راډیو خبریاله وو د امریکا او روسیې دوګونی طبیعت لري د اکتوبر 13 نیټې رئیس د بهرنی ایجنټ په نوم قانون څخه د سرغړونې په تور نیول شوی ده. ازادي راډیو او د امریکا حکومت وایي چې پر نوموړي د تورونه ذکر لګېدلی دي چې د ازادي راډیو لپاره کار کوي. وڅلوي کلنه السو چې د خپلې زړې مور د لیدو او مرستې لپاره روسیې ته تللی وه داسې مهال د کازان په هوایي ډګر کې ونیول شو چې بیرته پراګ ته ستنېده او پولیسو یې پاسپورټ ضبط کړ. او د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې د اوکراین لپاره د روسیې پر ضد په جګړه کې روان حالت ټاکونکی دی. بلینکن نن په پاریس کې د څرګندونو پر مهال وویل چې اوکراین د لویدیځ نور ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلی بلینکن د امریکا په کانګرس کې له اوکراین سره د 2 میلیارد ډالر پوځي مرستې د بسپنې په اړه چې جمهوري پالانو وکیلانو یې له تصویب څخه ډډه کړې خفګان وښود او ویل چې د اوکراین لپاره هغه څه شوي د ځان د دفاع لپاره یې په کار دي. په تېره بیا مهمات او د هوا مدافع تجهیزات ډېر ضرور دي. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې په همدې دلیل کانګرس باید د دې بودیجې لپاره د ولسمشر جو بایډن غوښتنه ډېر ژر تصویب کړي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب اورېدلای شئ. ملګرو ملتونو یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د طالبان لخوا پر ښځو بندیزونه دي د جنسیتي اپارتاید په توګه وپېژندل شي. وړاندې د دې بندیزونو په اړه دلته جزئیات لرو. همدارنګه روسیه په دې غور کوي چې طالبان د ترهګرو له لسته وباسي. دا چې علت یې څه دی په دې هم درته تفصیلي راپور لرو. امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې د خپل اتباعو په اړه اندېښنه ښودلې. په داسې حال کې ده چې طالبانو حکومت ویلي دوه امریکایي اتباع له دوی سره بندیان دي. چې ولې د امریکایان نام په افغانستان کې بندیان دي په دې اړه هم درته تفصیل لرو. د هغه افغانان جنو اندېښنې به هم در سره شریک کړو چې وايي په کورونو کې چې د ښوونځي کتابونه والی پر دې هم بندیز لګول شوی.
زه خو په خپله کورس تتلم مسلم ته خو باندې کرا باندې د کورونو کې چې لوحې باندې کړې وکنه ډېر نجونو په کورونو کې درس ورکوه اما هغه هم ټولې منې کړې.
همدارنګه دا چې اختر را نږدې ده د خلکو په آمادګیانو هم درته اساسي غوښتنه لرو.
چته نو په ساده خانه کمزور ضرورت نو کاروبارونه نه چته جمعه کې ورځ وکړ نو کور ته ترکاری مکاری وې سړې موړې وې سي کو نه ځنه بجایم مې وې
اړول مثاله به مشته ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشي د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوی دورې مشره په افغانستان کې له خوځو سره روان تبعیض په اشاره وایي. د جنسیت پر بنسټ تبعیض د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل شي. هغه چې پرونه سنې سره خبري کولې ویل افغانستان مهم ده او د روان وضعیت د سمون غوښتنې هم کړې. د امنیت شورا مشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوی ځانګړي استازي ده چې ژر تر ژره به خپل کار پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوی دورې مشره وینسا فرایزر وایي جنسیتي اپارتاید چې د نوموړي له قول افغانستان کې هم روان دی باید د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل شي. نوموړي چې په ملګرو ملتونو کې د مالتا هیواد دایمي استازي هم ده افغانستان د امنیت شورا لپاره مهم وباله خو په دې هیواد کې د روان وضعیت د سمون غوښتنه وکړه. د امنیت شورا دورې مشرې د طالبانو حکومت لخوا له ټولنې د افغانستان د نیمایي نفوس یعنې نجونو او ښځو ګوښه کولو ته په اشاره دا یو ناممکن کار وباله.
د افغانستان په اړه مالتا د یو ملاتړي په توګه واقعا باور لرو چې دا ناممکنه ده چې داسې یو هیواد ولرو چې 500 سلنه نفوس یې په بشپړه توګه ګوښه کړل شوی وي. موږ فکر کوو چې دا وضعیت باید اصلاح شي.
ونیسا فرایزر د هم ویل چې د دوشنبه په ورځ به امنیت شورا کې د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو کنوانسیون د مساوي د تعدیل په اړه غونډه او بحث وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ورې مشري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي اساس په ټاکل کې دوه هم ټینګار وکړ خو زیاته اکړه تر دې دمه په دې اړه کوم ځانګړی اقدام نه ده شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د پلي کېدو په اړه د ملګرو ملتونو د دورې مشري څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو حکومت سره له دې چې افغان نجونې او ښځې د تعلیم او کار په ګډون سیاست او ټولنیز مشارکت څخه منع کړي تل ادعا کړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بشری حقوقو شورا د بشری حقوقو ملاتړو بنسټونو افغانانو او آن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي همکاري کوونکو فرایدون سینری اوغلو پر راپور کې هم ننګول شوې ده. په افغان جون او خوځو د طالبانو په ډیر شمیر بندیزونه د دې لامل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د کارپوهانو په ګډون د بشری حقوقو ملاتړي سازمانونه او د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږي ډله له ملګرو ملتونو وغواړي چې افغانستان کې جنسیتي اپارتاید پر رسمیت وپیژني او ترڅنګي د جنسیت پر بنسټ تبعیض د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د مالتا استازي غوښتنه کړې و چې په افغانستان کې پر افغانو نجونو بندیزونه دي د جنسیت پر بنسټ لګول شوې دي د جنسیتي اپارتاید په کنوانسیون کې شامل کړي شي. بل پلو بیا په کابل کې شمیر نجونې زده کوونکې وایي چې د طالبانو حکومت دوی خصوصي ښوونیز مرکزونه تړلي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په وروستي ورځو کې نجونې په زور له ښوونیزو مرکزونو ایستلي او دوی ته ویلي دي چې عمر لوړه ده یو نشي کولی چې زده کړو ته دوام ورکړي. ورزو تفصیل لسیمه په دې راپور کې ورو
د کابل یو شمیر ښوونیزو مرکزونو زده کوونکي وایي چې طالبانو دوی دغو مرکزونو ته لورتک څخه منی کړی دي. په کابل کې د مسلم ښوونیز مرکزی وی زده کوونکي نزیفی د سې شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل دا کار د دوشنبه په ورځ وشو او یوازې نه ښوونیزه اداره چې هغې لراله په مخې وتړل شو.
زه خو په خپل کورس تلم مسلم ته خو باندې کړو باندې د کورونو کې چې لوهې باندې کړې وې کنه ډېر نجونو په کورونو کې درس ورکوه اما هغه هم ټولې منې کړې دي ویلې دي چې نور تاسو حق نه لرئ چې پر دې نجونو کې نه پر دې خلک کورونو ته راولي. ما خپل مسلم کورس ویلې مسلم کورس باندې کوم باندې
یو بل زده کوونکي چې نه غوښتل د ښوونیز مرکز او د دینوم پر راپور کې یاد شي وای طالبان یو شمیر نجونې له ښوونیزو مرکزونو او ټولګیو څخه په زور ایستل دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دوی د مرکز مسؤلینو ورته ویلي چې د اوس لپاره د مرکز ته نه ځي.
موږ ته په کورس کې بهانه وشوه او موږ ته نن د ادارې لخوا په نورو بهانو د اختر په رخصتیو او دغسې نورو بهانو سره وویل شول چې کورس ته مه راځي. نور خو ټول شاګردان پوهیږي چې دا د حکومت تخوا یو بندیز دی ځکه زموږ ادارې موږ ته وخت ونه ښودو چې کله باید راشو. په کابل ښار کې په ډېرو کورسونو کې داسې پېښې شوې دي او زموږ په کورس کې هم چې طالبانو په زور نجونې له صنفونه وویستلې چې د دوی عمر زیات دی او نشي کولی چې زده کړو ته ادامه ورکړي.
هم حاله د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کاروونکو د ځینو ښوونیزو مرکزونو د مهر لاک تصویرونو په خپرولو سره ادا کړي چې دا کار د طالبانو حکومت له لوري ترسره شوی دی. د یادو تصویرونو له ډلې په یوه چې ازادي راډیو یې کاروالی نشي تاییدولی لیکل شوي چې دغه مرکز له اووم ټولګي څخه پورته انجونو د جذب له امله تړل شوی دی. په دغه مهر لاک شوې پاڼه کې په کابل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مهر لیدل کیږي. ځینو سیمه ییزو رسنیو هم دا موضوع د خپلو سرچینو په حواله راپور کړي. د یو شمیر تړل شویو ښوونیز مرکزونو مسؤلینو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د پوهنتون استاد او د پوهنې یو فعال فضل هادي وزین وایي د طالبانو حکومت غواړي په دې ډول اقداماتو سره په سیستماتیک ډول او دایمي ډول انجونې له زده کړو څخه بې برخې کړي.
خلکو ته چې ویل چې زمونږ دا اقدامات موقتي دي او مونږ تر امسانی پورې دروازې تړو او بیا به نجونو ته اجازه ورکوو چې مکتبونو ته پوهنتونونو ته راشي، دا بالکل ناسمه خبره ده. او حقیقتا دا په تاریخي چې طالبان حرکت غواړي چې نور د نجونې او ښځې په افغانستان کښې د درس او تعلیم نه پاتې شي او ښځې په سیستماتیک ډول د صحنې نه پرې حذف کړي.
نوموړی په دې باور دی چې دا ډول کړنې او په ټولنه کې له زده کړو او نورو فعالیتونو څخه د ښځو او نجونو بې برخې کولو له امله به افغانستان وروسته پاتې شي. طالبانو پر افغانستان له خپلې دویم ځلې واکمنۍ سره سم له شپږم ټولګي د پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او له هغه وروسته یې پوهنتونونو او نورو ښوونیز مرکزونو ته هم انجونې له ورتګ څخه راګرځولې دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د هغو امریکایي وګړو په اړه چې د طالبانو په بند کې دي اندېښنه ښودلې. د دې وزارت پیانت میټو میلر پرون رسنیو ته ویلي د دې دوه امریکایي وګړو د خلاصون لپاره هڅې کوي او دې کار ته به دوام ورکړي. تفصیل امید زهیر ملله اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر یو ځل بیا د هغو دوو امریکایي وګړو په اړه چې له طالبانو سره بندیان دي اندېښنه ښودلې. هغه د دوشنبې په ورځ په واشنګټن کې رسنیو سره د خبرو پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکایي وګړي رښتیا هم د طالبانو په زندان کې دي وویل، وایي غواړم دوه ټکو ته اشاره وکړم. لومړی دا چې موږ له ژمنو سره سره اندېښمن یو. موږ په افغانستان کې د نیول شویو امریکایانو د خوندیتوب په اړه اندېښمن یو. دویم دا چې موږ په فعال ډول د هغوی د ازادۍ لپاره هڅې کوو او دې کار ته به دوام ورکړو. دا اندېښنه داسې مال ښودل کېږي چې تېره اونۍ د طالبانو حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد رسنیو سره خبرو کې دا تایید کړه چې له دوی سره دوه امریکایي وګړي بندیان دي. مجاهد دا خبره په یو غږیز کلیپ کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو د تېرې سهشنبې په ورځ خپور کړ ویلې وه. هغه د دې بهرنیو وګړو د نیول کېدو لامل د افغانستان له قوانینو سرغړونه بللې وه، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه و ورکړي، مګر زیاته کړې وه چې په دې اړه یې د متحده ایالاتو سره خبرې کړي دي. خو امریکایي چارواکو بیا په زلونو ویلي چې دا دوه تنه بېله کوم لامل نیول شوي دي. بلخوا د سیاسي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی له طالبانو سره د امریکایي وګړو د خلاصون په اړه د متحده ایالاتو مذاکراتو ته په اشاره وایي، که څه هم د دې خبرو اترو جزئیات بربند نه دي، خو طالبان له دې لارې د امتیاز اخیستو په لټه دي.
جزئیات نه لرو چې دا دوه اسیران په کومه سطح کې دي، د کومو اهدافو دپاره او په کومو ځای کې دستګیر شوي دي. اوس طالب چارواکي د دې اسیرانو په مقابل کې څه غواړي او امریکایان څه ورکولی شي؟
امریکایي NBC خبری شبکې د تېرې شنبې په ورځ د جمهور رئیس بایدن د ادارې د ملي امنیت د دوو سرچینو له قوله راپور ورکړی و چې طالبانو دوه امریکایي وګړي نیولي او متحده ایالات غواړي چې دوی بیرته آزاد شي. د دې راپور پر بنسټ له دوی د یوه امریکایي وګړي نوم رایان کوربت دی. له دې وړاندې د متحده ایالاتو د اعصاب جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټي رئیس مایکل مکال ویلي و چې ډیموکراټان او جمهوري غوښتونکي یو شان په هیڅ ډول د امریکایي وګړو غیر قانوني نیول نه زغمي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړاندې هم ویلي و چې د واشنګټن لپاره په بهر کې د امریکایي وګړو له خوندیتوب بل وړ لومړیتوب نشته او له طالبانو سره خبرو کې به فشار راوړل شي چې د رایان ګوربت په ګډون په افغانستان کې زنداني وګړي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شي.
د میدان وردګو ولایت په مرکز او شمیر ولسوالیو کې د خوارزواکۍ د مخنیوي او په همدې ناروغۍ د خپل ماشومانو د درملنې لپاره د ازواک پودر د ویش درې ورځې کمپاین پیل شوې چې پر مهال به دغه ولایت شاوخوا 50,000 ماشومانو باندې دغه پودر وویشل شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې ډېر شمیر ښځې او ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوارزواکۍ څخه د مخنیوي په پار دغه درې ورځنی کمپاین نن د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د یو لاړ مراسمو پر مهال د یوې پټې په پرې کولو سره پیل سو. یاد کمپاین چې د OCD موسسې په مالی مرسته ترسره کیږي، ځایي چارواکي وایي شاوخوا 50,000 ماشومانو ته به د ځواک په نوم پوډر ورکړي. د یادې موسسې ولایتي مسؤول ډاکټر فیض الله نظری د یاد کمپاین د فیل پر مهال ویل چې یاد کمپاین به د میدان ښار ترڅنګ په سید آباد، نرخ، جغتو، جلریز، دای مرداد او چک ولسوالۍ کې ترسره سي.
جلریز، دای مرداد، چک، جغتو، سید آباد، میدان ښار او د نرخ ولسوالۍ به پکې شامل وي. په دوی کې به موږ تقریبا د 50,000 شاوخوا ماشومان لپاره به د ایم این پی یا د ځواک پوډر به موږ ورته رسوو.
د دې ترڅنګ د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرک زیرک چې په دې پروګرام کې ګډون کړی و، وی ویلې چې روغتیا پلان به د پوډرو د ویش ترڅنګ کورنیو ته نور روغتیایي پیغامونه هم ورسوي.
دا چې موږ ولایت کې لسګونو کالو را په دې خوا باندې دغسې ورته برنامې نوې عملي شوې، نو د وزارت ساتنې محترم مقام د دوی د همکارۍ نه مننه. دې پوډر ترڅنګ نور صحي عامه پوهاوی عامه مسیجونه چې د همکار ماسې په واسطه باندې موږ په ولایت کې عملي کیږي، دا یو فضای او د قدر وړ.
هغه کورنۍ چې پوډر یې ماشومانو ته ورکول سوي خوشحاله دي، خو وایي په دې پوډرو سره یې ماشومان له خوارزواکۍ نه خلاصیږي. دی وای حکومت او نړیوال موسسات ورسره په نورو غذایی برخو کې مرستي وکړي. د دغه کورنۍ یو شمیر غړي وای اکثره وخت ماشومان وژوي د کیږي. دا په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو له دې وړاندې ویلي وي چې په افغانستان کې 1,000,000 او 200,000 ښځې په خوارزواکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې کلینیکونو ته د درملنې په پار په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو مراجعه زیاته سوې ده.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان پر نور مطالب هم در سره روخ او سیاوه نړیواله موضوع راخلو. ایرانی چارواکي د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګری د حمله پر وړاندې نن سخت خبرګون خوده. بشه د بریټ کلا شوی تفصیلی په دې راپور کې اورو.
په دمشق کې د ایران پر قونسلګری په بریټ کې د سپاهي پاسداران د یو شمیر جګپوړو افسرانو له وژل کې دورسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د سویس شارج دفتر چې سفارت د امریکا د ګټو ساتنه کوي احضار کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن سهار پر ایکس شبکې د دې خبر د ورکولو ترڅنګ لیکلي چې د اسرائیل د صهیونیستي رژیم د ملګري په توګه یې د امریکا دولت ته یو مهم پیغام ولیږه. عبداللهیان وویل د سویس شارج دفتر ته د احضار پر مهال وویل چې امریکا باید ځواب ووایي. ایرانی چارواکی وایي چې دا برید د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو له اصولو څخه سرغړونه ده او په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د دې پیښې په اړه د بحث لپاره د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. د سوریه په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګری په پرونی برید کې چې ویل کېږي اسرائیل ترسره کړي، د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک یو قومندان محمد رضا زاهدي، د هغه مرستیال او 15 نور افسران وژل شوي دي. په بریټ کې د ایران د قونسلګری ودانۍ هم نړیدلې ده. د ازادۍ رادیو فردا څنګه په یو راپور کې د سرچینو له قوله لیکلي دي چې وایي زاهدي د سپاهي پاسداران د هوایي ځواک پخوانی قومندان او د قدس ځواک له مهمو غړو څخه و چې په سوریه او لبنان کې د دې ځواکونو مشري کوله. په عین حال کې ولسمشر ابراهیم رئیسی نن سهار په یو بیان کې د ایران پر قونسلګری برید ړوند ترور وباله او ویل چې د اسرائیلو دا برید به بې ځوابه پاتې نشي. اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو د حملو په اړه په اسانه تبصره نه کوي، د دې پیښې په اړه له څه ویلو ډډه کړې. په همدې حال کې د اکسیوس په نوم ویبسایټ د یو امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي متحدو ایالتونو تهران ته ویلي دي چې د اسرائیلو په دې حمله کې لاس نه لري او په اړه هیڅ نه خبر. د اکسیوس په لیکنه د ولسمشر جو بایدن دولت اندېښنه لري چې د اسرایلو برید به په دې سیمه کې د کړکیچ د پراخېدو او پر امریکایي ځواکونو د ایران د پلوي ډلو د نورو حملو باعث شي. لبلې خوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د اسرایلي چارواکو او د سپاهي پاسداران د یو غړي له قوله لیکلي دي چې وایي په هغه ودانۍ کې چې اسرایلو په نښه کړه په غزه کې د جګړې په اړه د ایران د استخباراتي چارواکو او فلسطیني وسلوالو غونډه جوړیدونکې وه. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د اسلامي جهاد د فلسطینۍ ډلې او د غزې د نورو وسلوالو ډلو غړي چې ایران یې ملاتړ کوي په دې ودانۍ کې راټول شوي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
روسیا د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو له نوملړ څخه د طالبانو د نوم د ایستلو په پریکړه باندې خبر کوي. د روسیې تاسو خبري اژانس د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله باندې د خبرو کړي. تفصیل به در راپور کړي.
د روسیې تاس خبری آژانس د دوشنبه په ورځ دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په حواله راپور ورکړی چې روسیه د ترهګرو سازمانونو له نوملړ څخه د طالبانو د نوم ایستلو غور کوي. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې دا موضوع د روسیې د بهرنیو چارو وزارت، عدلیې او نورو تخصصي بنسټونو لخوا څېړل کیږي او وروستۍ پریکړه به د دغه هیواد لوړ پوړي سیاسي مشرتابه کوي. درې میاشتې مخکې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د دغه هیواد د سترې محکمې د پریکړې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک پر بنسټ قزاقستان طالبان د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه ایستلی دي. طالبانو له یادې پریکړې هرکلی کړی وو. که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه د طالبانو د ایستلو او د هغوی د حکومت په رسمیت پیژندلو پریکړې نه ده کړې، خو د قزاقستان د دغه اقدام هرکلی یې کړی وو او ویلي وو چې دا مسله د قزاقستان د چارواکو او طالبانو د حکومت ترمنځ د خبرو پر پراختیا مثبت اغیز کولای شي او د سیمې د امنیت د ساتلو او د تروریزم او نشه یي توکو د جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ګډو هڅو لپاره دوه اړخیز باور پیاوړی کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت ویان زبیب الله مجاهد هم تیر ورځ سیمه ییزو رسنیو ته ویلي و چې د طالبانو سرویس چارواکي لا هم د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپایي ټولنې په تور لیست کې دي او په څه باندې دوه نیمو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی، نه یوازې دا چې د دوی د مشرانو نومونه له تور لیست نه دي ایستل شوي، بلکې د څو نورو چارواکو نومونه هم په دغه نوملړ کې شامل شوي دي. هممهاله یو شمیر سیاسي کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي روسیا یو له هغو هیوادونو ده چې هڅه کوي له طالبانو سره د ښو اړیکو په لرلو سره د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې پر وړاندې مبارزه وکړي. د دوی له ډلې سیاسي کارپوه طارق فرهادي آزادي راډیو ته وویل
یکی از
روسیا، امریکا او چین یوه پالیسی دا ده چې دوی طالبانو او داعش تفکیک کړي او غواړي له طالبانو سره ښې اړیکې ولري. څو چې داعش خراسان څانګې پر وړاندې په جګړه کې ټولیز بریالیتوب ترلاسه نشي، په دې صورت کې د روسیې د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو ایستل په نوره اسانتیاوې رامنځته نه کړي او د روسیې لخوا د طالبانو په رسمیت پیژندلو لامل به نشي.
لبلی خوا په ایران کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ عزیز مارج وایي له طالبانو سره د روسیې د اړیکو یو مهم هدف د روسیې او د منځنۍ آسیا د هیوادونو د امنیت ټینګښت او د سیمې له پرمختګونو خبرتیا ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل روسیه ښایي طالبانو ته ښه امتیازات ورکړي، خو طالبانو ته پکار ده چې د افغانستان د ګټو لپاره یې وکاروي.
کیدای شي روسیه نور هم زیات امتیازات طالبانو ته ورکړي، مګر که چیرې طالبان وکړی سي له داسې فرصتونه ګټه پورته کړي او ښه یو بالانس سیاست د شرق و غرب په سیالیو کې جوړ کړي، او که چیرې خدا نخواسته ونه سي کړلی او داسې سیاستونه مخته بوزي چې پکې بریالي نه سي، بیا نو کېدای سي د شرق و غرب په سیالیو کې له دې نه ډار ده چې افغانستان بیا یو ځل بیا قرباني ورنه کړي او قرباني نه سي او ملت په دې کې تاوان ونه کړي.
تر دې وړاندې روسیې د مسکو فارمټ او یو شمیر نورو غونډو کې د طالبانو کوربه توپ کړی، له طالبانو سره خپل اړیکې ساتلی او په مسکو کې د افغانستان سفارت دوی ته سپارلی او د طالبانو سیاسي استازولي هم منلی ده. د طالبانو حکومت د 2020 کال په اوړي کې پر افغانستان له بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو غوښتونکي دي، خو تر اوسه د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
د روختیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې څه باندې زر کسان د تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي. د دغه سازمان د دوشنبې د ورځې د راپور پر بنسټ د 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د تنفسي ناروغیو څه باندې 420,000 پیښې ثبت شوي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. تفصیل په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د حد تنفسي ناروغیو له امله د پیښو مړینو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د یادې ناروغۍ له امله د مړو شمېر 1,000 تنو ته رسېدلی دی. یاد سازمان دغه شمېرې حیرانوونکي بللي او ویلي دي چې 80% قربانیانې میندې او ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د جنورۍ له پیله د مارچ تر پایه د افغانستان په 40 ولایتونو کې د تنفسي ناروغیو څه باندې 420,000 پیښې ثبت شوې دي. د راپور له مخې 298,000 پیښې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو او ښځو پورې تړاو لري. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې په 2023 کال کې پر تنفسي ناروغۍ د اخته ناروغانو شمیر نږدې 1,433,000 او د مړو شمیر 2,899 تنه ته رسېده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په روان کال او 2023 کلونو کې د تنفسي ناروغیو پیښې او مړینې د 2020 او 2023 کلونو په پرتله زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د WHO د نوي راپور په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دی چې د څارنې د سیستم په پیاوړتیا او د محافظتي تدابیرونو په پراخولو سره په ټول هیواد کې د دغې ناروغۍ مخه نیول کېدی شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کورنۍ هم د دې ناروغیو له زیاتوالي شکایت کوي او وایي چې د یادې ناروغۍ ډېری قربانیان ماشومان دي. د تخار ولایت اوسیدونکي زهره آرین ازادي راډیو ته وویل د تنفسي ناروغۍ له امله خپل یو ماشوم له لاسه ورکړی دی.
یو ځل زما ماشوم ته همدا ستونزه پیدا شوه. دوه ځله مې په دولتي روغتون کې بستر کړ، اکسیجن مې ورکړ. وضعیت یې ډېر خراب و. په یو عادي ماش ما نشول کولی چې ماشوم مې بل ځای یوسم. له همدې امله ما هغه له لاسه ورکړ.
د کابل یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل مورې چې 50 کلنه ده په تنفسي ناروغۍ اخته او د هوا د ککړتیا پر مهال ناروغي سختیږي.
زما مور تنفسي ناروغي لري او له ډېرې مودې راهیسې له دې ناروغۍ سره لاس او ګریوان ده. په تېره بیا کله چې د ژمي موسم راشي د هوا د ککړتیا، دوړو او لوګي له امله ناروغي زیاتیږي. دا ځل هم کمې روغتون ته نه وې رسولی، نږدې و چې مړه شوی وای. اوس هم چې دا ستونزه ورته پیدا شي موږ باید ژر تر ژره روغتون ته یوسو.
ډاکټران هم د پرمختللو روغتیایي مرکزونو نشوالی او د هوا ککړتیا د دې ناروغۍ د ډېرېدو اصلي لاملونه بولي. د دوی له ډلې ډاکټر محمد الله هنریار ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو لویه ستونزه چې په ځانګړې توګه ماشومان په دې ناروغۍ اخته کېږي په کلیو کې د غوره روغتیایي مرکزونو نشتوالی او د درملنې نیمګړتیا ده. بل لامل یې وچکالي او غیر معیاري سون توکو کارول دي. دا ناروغي د ویروسونو یا انتاناتو له امله رامنځته کېدای شي. نخې تبه، ټوخی، سالنډي، د اکسیجن نشتوالی او د ستوني درد.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو سازمانونو تل د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د روغتیایي خدمتونو پر کموالي اندېښنه ښودلې ده. له دې ډلې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
محمد امرور د ماړونګي ولسوالۍ مپل خالد کرا لکه وسېګم ولل د مزدور کور د اړې کو بس نشته. نو اقتصاد خانه کمزور ضرور نو کاروبارونه نه چته جمعه کې ورځ دوه کاری نو کور ته ترکاری مکاری وسې روړې موړې وسې او کنه ځان به جامې مې وکی ولا چې اقتصاد هم خیر ارتم غسل ظلم ارتم غوړ ظلم خاني غوړ خو نشته سره چې شو وکړنه ارتم مې زړه غوړ خو بس څه وکړ سره یارانه بل بس مسلمان تر باید کوم کړه خو بس وسم نشته سره چې شو وکړي. هله وختونه هم دا ضرور چې بس وطن کې کاروبارونه بربرونه پیدا شي باید او وطن هم ماشاءالله برابر شي د خیره مسته کوکی منگ تم کار زمینه برابر شي بس خپل خپل کارونه ته سړی دار شي خپل خپل کارونه وکی نرس د غربت د وجفات یا کارونه مارونه نه نو سره چی
ما نوم وحید الله مامون دی د اسد آباد اړوند چاګي اوسیدونکی بالکل اختر خو ان شاء الله را نږدې دی مونږ ډیر تیارې مو ته نیولې لکه لباس شو نور اختر لپاره چې کوم څه پکاري ګیندې نو وروسته مونږ بسکټ او مټایا نیو هم د اختر لپاره اخلو نور میلمانه راځي دی ته مونږ مکمل سیستم مو ته برابر کړی ان شاء الله اختر را نږدې دی کوم د اختر لوازم چې هغه مونږ تیار کړی بعضی خلک دسی چې وس لري د هغې د اختر لپاره لکه خپلو بچو ته جامې کړي اختر لپاره هغه بسکټ مټایا نه دغه شان نور شیان چې دي اغېستلې وس لري خو بعضی داسې کورنۍ شته زمونږ په کلي کې گاونډ کې چې هغه هیڅ دغه شان سرپرست او وس نه لري د اختر لپاره د خپلو ماشومانو لپاره چې کالي ته وکړي یا د خپل کور لپاره هغه مصرف هیڅ بند نه لري نو زه په خپلو افغانانو ورونو باندې غږ کوم که په دلته اوسېږي یا خارج کې چې د خپلو دغه بېوزله افغانانو او بېوزله کورنیو لاسنیوی وکړي او د دوی سره مرسته وکړي تر څو دوی هم د یوازیتوب احساس ونه کړي او دوی هم دغه شان ته خوشحاله اختر ولري څنګه چې دغه نور شتمن خلک لري دوی هم باید همداشان ته خوشحاله